درنو دوستانو ستړي مشهي دا خبري خبرونه هم له مهمو خبرونو پیلو. دا هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی د دواړو خواو ترمنځ د همکاري او د پیاوړتیا په تړاو ټلیفوني خبري کړې دي. جی شنکر پرون پر خپل ایکس شبکې ولیکل چې نن ماخامې له امیر خان متکی سره خی ټلیفوني خبري درلودي. نو موري زیاته کړې چې د هند او افغانستان ترمنځ د بے باورۍ د رامنځته کول لپاره د د په وینا د ناسمو او بیا ساسه راپورونو لاري د ورستیو هڅو په وړاندې د متقی قاطی د رستۍ هرکلی ویلې. د هند بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي په دې ټلیفوني خبرو کې د افغان ولس سره د هند دودیز دوستۍ او د افغانستان د پرمختیايي اړتیاو پر دوامدار مملاتړ ټینګار کړی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو خواوو د دوارخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، تجارت او د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې پر لوړولو خبرې کړې. له دې وړاندې د روانې میاشتې په بهیر کې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، پاکستان او ایران د څنګه عمومي رئیس او ځانګړي استازي آنند پرکاش کابل ته په سفر کې له امیر خان متکی سره خبرې کړې وې. د هند بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی سره دغه ټلیفوني خبرې څو ورځې وروسته له هغه کوي چې د هند لخوا په پاکستان پر ځینو اهدافو بریدونه وشول چې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د امریکا د متحده ایالاتو په منځګړتوب ورباندې وشو. د افغانستان بانک پرون وویل چې د نقدو معاملو د اسانتیا او اقتصادي دوران څخه د زړو بانک نوټونو د ایستلو په هدف 340 میلیونو نه زیات افغاني بانک نوټونه د هیواد په شمالي زون کې سوځول دي. په خبر کې ویل شوی چې په دې سوځول شو بانک نوټونو کې د لسو، شلو، پنځوسو، سلو، پنځسو او زرو افغانیو په ارزښت بانک نوټونه شامل و. د چارواکو په وینا دغه پیسې تر دقیقې شمیرنې وروسته او د دندې لپاره د ګمارل شوي د بانک د استازو تر څارنې لاندې سوځول شوي دي. د افغانستان مرکزي بانک تر دې وړاندې هم څو ځله د زړو بانک نوټونو د سوځولو ریپورټونه ورکړي دي. تاکل شوی چې د روسیا او اوکراین ترمنز ل درې کلن زنګ وروسته د سولې مخامخ خبرې نن په استانبول کې وشي، خو دواړو خواوو د لوړې کچې هیئتونه نه دي استولې چې دې کار د دویمې نړیوالې جګړې را وروسته په اروپا کې د اوږدې شخړې د پای ته رسول لپاره هیلې راکمې کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي هیواد یې د روسیې د پلاوي د کچې مطابق یو پلاوي استي. نو مولي دا خبر وروسته له هغه وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ده سره په ترکیه کې د مستقیمې لیدنې وړاندیز رد کړ. پوتین په خپل دغه خبرو ته د نتک پریکړه وکړه او پر ځای یو ټکنوکرات پلاوی واستو. زیلنسکی بیا د سولې هوکړې ته د پوتین پر شمنتیا شک څرګند کړ او د مسکو لخوا لیږل شوی هیئتي نمایشي وباله. زیلنسکی د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدنې وروسته پرون په انقره کې خبريالانو ته وویل بدبختانه دوی دغه خبرو ته جدي نه دي. هغه زیاته کړه د اوکراین د هیئت مشيبه د دفاع وزیر رستم عمروف کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې له خپل سوریایي سیال اسعد حسن الشیبانی سره کتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي خاغلی روبیو له اسرائیلو سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا، په دې هیواد کې د ایران د اغیز د پای ته رسولو، د هغو امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې په سوریه کې وشل شوي یا ورک دي هڅو او همداراز د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو د ژمنو هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې همداراز ټینګار کړی چې سوریه د ټولو وګړو بشري حقونه پرته له دې چې د هغوی قوم یا مذهب په نظر کې ونیول شي رعایت کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. قدر مون او درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درنو وزي درسي موضوع ته هله باندې چې تاسو ټول درنو او خواجه زده کوونکو برتره او جوړ او صحتمند او سړي او صحت چمې بم پتنې. درنو ګلری سکون کول کا سرنګ چیز مرسته سودنن رسید درسی مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې د افغان مشهور مېرمنې پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو خوښه ګلری سکون کوز مرسته سودنن رسید درسی موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له کوم چی دغه افغان مېرمنې د خپل سحری یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي نه وزید چې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سیرو له جملو څخه وشمرل سي راځو دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زېږېدلې و او څرنګه یې د خپل سیري له عمل څخه وکول شوی نړیوال شهرت پیدا کړي نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشو ګلانی زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو د نن ورځې لوست پیل کوم تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځان سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړی او پر راتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کوله ده ترنو کول لیز د کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت کولی د نام سره آشنا یاست شاید د میرمن شربت کولی نوم د خپل خپلوان او قربان او د یو چا څخه اوریدلی وي خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې د میرمن څوک و چیرته زیږیدلی و او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي راځو نن ورځ د میرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړئ ولو چې میرمن شربت کوله څوک ده شربت کوله شربت کوله په 1922 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې وه لولوچی میرمن شربت کوله په خپل فنون ساو دوه ویم کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده د 1918 لسیزی په لومړي کې د هغوی پر کلی د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل ترنو ګلالیز د کونکو کله چې په 1918 کال له دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کولي مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوه چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبوره شوله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندې وو چې پاکستان ته کډوال شو او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړ شوې وه درنه وګلالیز د کوونکو کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه شول نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق له یې وضاحت ورته ورکړه رسنیو ته دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سول په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی وو او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه په 1944 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل یعنی په کله چې 1944 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو تر څو د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کوم کیمپونه کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي د شربت کولي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی افغانستان ته سفر وکړه خو دی په دې څخه خبر نه و چې کچیرې دی د میرمن شربت کولي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کې دی به دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورسپانه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورسپانو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکري دغه اګز د میرمن شربت ملي د خبر کې د دې لامل څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو ځکونکو لولو چې مخې ته څه کیږي، شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکري د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پوری شو چې ماکري د عکسونو اخیستلو اجازه نه و اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه و ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کمپ کې میشت و یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغان انجلۍ یو افغان میرمن د خپلې نی صاحب هر و نورو نرنو ته خپل مخوشی. یعنی درونه زکون کو کل چې دا عکس واخستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پوری سو. په پیل کې د ورسپانې مدیر نه غوښتل چې د عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنوز د کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورسپانې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یجده، چې دغه مخال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه و چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ و، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغې معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی و، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګند شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوشت انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور شو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوشت په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشتې و، دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورسپانې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه شو. نو ده هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو، او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه و، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټولنیزي مستند فلم موضوع و. یعنی درنوز د کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټولنیزي مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماش په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د الکترون په حق باندې څېړنې وسپلې تر څو مېرمه شربت ګله پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې مېرمه شربت ګلی د یوې مېرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په اکلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې مېرمن شربت ګلی د دې مېرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې دا څه خبره وای چې دا بخپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې مېرمن شربت ګلی د عکس پاکستان نو په هغه وخت کې مېرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبر اسول نو مېرمن شربت ګلی ته ویل دا شکار نه دی چې اوسو کچیر د غستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل لخوا څخه دې ته ورپېښ کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا اوس زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د مېرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن شربت ګلی څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. مېرمن شربت ګله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوښ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله او احترامات می قبول کی. قدرمنو درنو زده کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله من دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زده کوونکو برات روغ او جوړ او صحت مند یاست او د صحت چمې بوم پتن وین. درنو غلری زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرو تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشو ګللی زده کوونکو تیر ورځ لوست کې موږ تاسو مېرمن شربت ګله وپېژندل. د هغې د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن شربت ګله څوک وه، چېرته زېږېدلې وه او څنګه وکولی سوای چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې له مشهورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په حقله لولو او د هغې د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کوو. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو جواب ملي زكون کو مخلدین چې زستا سولست پیل کم تاسو ټول درنه زكون کې باید خپل زنو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب خپل زنو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زنو سره نوټ کړي او پر راتلونکي وختونه کې نه یوازې د تاسو پاتري استفاده کوي بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوي. شنو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو وویشتم لوست موضوع میرمن الهي ده. ولو چې میرمن الهي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یوه کولی شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي، نو هیله منده یم چې تاسو ټول درنو زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ. میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه چې د نورو دینی علومو تر څنګ یې د بایزید پیر روشان مشهوره اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلاره لوستې. د علم، پوهې، فضیلت او غوره اخلاقو خاوند ډېره صحیح او پر قرآنو مهربانه میرمن وه. درنو او خوږو زده کوونکو، ولولو چې میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، یعنی د بایزید پیر روشان لمسی او د جلال الدین لور وه، چې په خپل وخت کې یې د دیني علومو تر څنګ یې همچنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهوره اثر چې د هغو له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین وه د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی وه. د هغه وخت یو عالمه، پوخه، فاضله او د غوره اخلاقو خاونده وه، کوم چې په ډېر زیات صحابت یې درلوده او همچنان یو ډېره زیاته زړهسوانده او مهربانه میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په 1212 سپږمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړې کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپله لور الهي یې د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احداد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق له یې چې د مشرۍ نښه وه هم احداد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګلالیز د کوونکو، په 1212 سپږمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ده ژوند ته خطر پیښ شو او دی له مرګ سره مخامخ شو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپله لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړه. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حق له سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه څه شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده، نو د دغه ګوتمۍ چې د مشرۍ یو نښه وه د دغې وصیت هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید احداد ته ورکړل سي، چې په هغه وخت کې احداد د یو لغښتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه وو. الهي له احداد سره واده وکړه، ډېره پرېګرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهي د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهي له احداد سره واده وکړه، نو په هغه وخت کې میرمن الهي خپل خاوند ته ډېره زیاته ګرانه وه او زیاتره وخت به یې خاوند احداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په مسله او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او همچنان درنو او خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهي په اولادونو کې شي یو د دې زوی عبدالقادر او همچنان د دې لور دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمیرل کېږي چې په هغه وخت کې یې ډېر زیات شهرت څخه برخمن وه. او همچنان په هغه زمانه کې میرمن الهي د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسوله چې په هغه مبارزه کې میرمن الهي فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو د هغه د مرګ وروسته د خپل زوی عبدالقادر نو سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله، هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1515 سپږمیز کال کې د میرمن الهي میړه احداد شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکی مسپار د خیبری درې لاري خپل لشکر سره کابل ته روان و. میرمن الهی او افریدی او روزګرزی قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل. پر ګرګانی لشکر یې برید وکړه. اینې کله چې په 1015 کال کې د میرمن الهی خاوند احداد کله چې شهید سو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دوی ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپار او د خیبر پر درې پر لارې باندې یې له خپلو لشکر سره روان کړي وه کابل ته. دی چې شوه روان وه، نو میرمن الهی د اپریدی او اورکزی قومونو سره د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی، کوم مغولو حکومت چې دی، د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبله یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ له یوې خوا د خپل منځني اختلافاتو او له بلې خوا د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنې کله چې میرمن الهی دغه پوځ د دې پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله ور واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهی چې په کوم حکومت کې و، یعنې د دې دغه غزنی کوم حکومت و، په دغه حکومت له ډېرو زیاتو غورځنګونو او ډېرو زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ سو، چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهوری څخه یو په خپل منځني اختلافات و، چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې، او له بلې خوا څخه دوی د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دوی له کمزوري سره مخامخ شوله، او د دې هغه کوم حکومت چې وو د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو، او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهی د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتلل شول. هلته ځینو بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ سو او د هغوی پر وړاندې دی کمزوري سول، نو په هغه وخت کې د میرمن الهی او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمني درلودله، نو د هغوی واکمني مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله، او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربند شوله، ځینې کسان بندیان شوله، او ځینې ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندی کې مړ شو. میرمن الهی له خپلو لمسیانو قدرداد او مهدی داد سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیاره ته لېږدوي، او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیچه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن، نو کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړل، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپلو لمسیانو چې د قادرداد او مهدی په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېده. نوموړي خپلو لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مرسي د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړی تیراته ولېږدول سي، او هلته د دې د خاوند اهداف تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو مونږ د دې د وصیت کوم وصیت دي کړو، هغه وصیت په حق له په کتابونو او اثار کې ویل شوی دی. خو دا څرګنده ده چې لمسیان یې د میرمن الهی وصیت پر ځای کړي، په تیرا کې یې د میړه اهداف تر څنګ شخه کړي ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو ګمارونو او د لمنځني او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیچه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی ملمسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یتیراته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهدا تر څنګ په خاورو کې شخ کړل. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د دې د دغه کارنامو د لمانځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یوه د انجینو لیسه ده چې د میرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهی د ژوند په هکله معلومات ورکړل، چې میرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډه خلاصه که موږ تاسو ټول وایو، میرمن الهی په خپله د روشاني واکمنۍ له مشهي کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان المسیح او د جلال الدین روشاني لور وه، او همچنان د احداد میرمن وه چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ به تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړئ. نو نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولي، بلکې د دې ترڅنګ د نن ورځې د لوست ترڅنګ به تاسو د تېرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو سره لوستلي وه، د صفحه کومه معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نو نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټولو ته شیخ خلاص وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنې شي به سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي، د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به موږ او تاسو په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخننی شي به سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونه، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسو دغه څخه ګټه واخلئ او په د قتل لیول تاسو تر ورته وژونی سي او هڅه وکړي چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړي. نو موضوع مو د باور جوړول دي، چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل وړتیاو باندې، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري. یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په تېرېدو سره یا په خپل ژوند کې نسی کولای په یو واري دغه باور رامنځته کړي. دا وخت نسی ستاسو څخه چې دغه باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ، او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنی، ستاسو په مسلکي، د مسلکي ژوند په شکل کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو ورتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني. د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د غنن کوونو، د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکئ، او خپل هدفونه ته د هور سره په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو درسیدلو ورتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنی چې تاسو پر خپل ورتیاو، پر خپل ځانګړتیاو، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو ته دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خپل اهداف ته د رسیدو، د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو ورتیا او توان تاسو درکوي. تاسو کولای شئ چې خطرونه ومني، تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ. همدغه د باور جوړول بیا ولی مهم دي، یعنی موږ ولی باید دغه باور خپل ځان باندې ولرو، یا د باور جوړول ولی اړین دي چې باید خپل ځان باندې باور ولرو. اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي، هغه ورتیاوي چې تاسو په وجود کې دي، هغه ځانګړتیاوي چې تاسو په وجود کې دي، او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نیسئ هغه سم دي. یعنی تاسو خپلې ورتیاوي، تاسو خپلې ځانګړتیاوي منئ، هغه قضاوتونه چې تاسو کوئ، هغه تصمیم چې تاسو نیسئ، تاسو په دې باندې باور لرئ چې دا صحیح دي، سم دي. دا بیا تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونې ومنئ، چلنجونه ومنئ، خطرونه ومنئ، د هغه سره شبخ ته ولاړ سئ، د هغه سره مقابله وکئ، فرصتونه ترلاسه کئ. په دغه برخه کې بیا ستاسو سره مرسته کوي، تر څنګ یې شکونه کموي. کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ، کله چې تاسو اعتماد ولرئ، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکئ، یا دویم ځل دپاره تاسو خپل پرېکړه یا تصمیم وڅېړي، یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال شته، ډېر کم امکان شته چې تاسو د ناکامۍ په هکله اندېښنه ولري. ځینې وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیره لرو که چیرې ناکام شو، یا که چیرې د دغه کار یا د تصمیم پایله منفي اوسي، د دغه څه څخه موږ او تاسو بیره لرو که چیرې باور ونه لرو. مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې زموږ تصمیم سم دی، او د ناکامۍ څخه به هم بیره نه لرو، یا د دې بیره به زموږ سره نه وي چې پایله به څه ډول وي. نو شکونه مو راکمیږي، او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په هکله ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو. تر څنګ یې ذهني صحت ته وده ورکوي. اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري، یعنی تاسو چې کله اعتماد په خپل ځان باندې ولرئ، مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي، او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکئ، او په د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږئ، په اسانۍ سره کولی شئ هغه ستونزې حل کړئ، او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکئ. نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي، ستاسو فشار او ذهني نرمتیا او اندېښنه هم راکموي. سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیاوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولی شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ، او شه هڅه وکړئ، په پر اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ، او د خپلو هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ. ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، هغه کېدای سي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل وړتیاو قضاوتونو باندې، په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري، تاسو په پوره هوډ سره، په ټول کوشش او هڅې سره کولی شئ چې خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږئ. نو دا د باور درلودلو لپاره، باور درلودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډېر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځو دې ته چې څنګه کولی شو دغه باور رامنځته کړو، یا څنګه کولی شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کړو. تر هر څه مخکې تاسو خپلې وړتیاوي وپیژنئ. مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوي، خپل هغه وړتیاوي، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې شته، تاسو هغه وپیژنئ. هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار ترسره کړئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري، یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست. هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري، تاسو هغه کار سرته ورسوئ، دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي، تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري، په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر ده باندې د خپل ځان کې پیدا کوي، چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور رامنځته کیږي. ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ. منفي فکر شک د ځان لرې کړئ، د خپل ذهن لرې کړئ. د هغه پر ځای تاسو د خپلو بریاو په هکله، د خپلو ځانګړتیاو په هکله، د خپلو لاسته راوړنو په هکله تاسو مثبت فکرونه وکړئ، چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي، او تاسو په خپل ځان باندې ډېر باور لاسته راوړئ. خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ. د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه وټاکئ، ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی سئ. نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته بیا تاسو کولی سئ ورسیږئ، دا نور هم ستاسو باور زیاتوي. کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي، او همدغه کوچنی اهداف ته رسیدو د لپاره کوشش وکي. کله چې تاسو دغه کوچنی اهداف ته ورسیږي، دا ستاسو اعتماد در زیاتوي، ستاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولای سي، تاسو خپل ځان هدف ته رسولای سي. دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او مخته ځان رسولای سي، ځکه اعتماد زیاتیږي. کله چې اعتماد زیات سو، انسان کولای سي چې هر ډول هدف چې هغه لري، هر څومره لوی هغه هدف که اوسي، بیا هم کولای سي هغه هدف ته ورسیږي. هدفونه درلودل او د هغه اهدافو ترلاسه کول دا نور هم د باور د پراختیا لپاره اړین دي، او په تاسو کې باور او ځان باوري نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ، هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومنئ، د خپلو نیمګړتیاو سره، د خپلو تیروتنو سره تاسو مخامخ سئ او هغه ومنئ. دا ومنئ چې اوس تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته. دا ومنئ چې تاسو تیروتنه وکړه، تاسو غلطي وکړه. برعکس، کله چې تاسو دغه ومنئ، برعکس چې تاسو دغه تیروتنو څخه، دغه نیمګړتیاو څخه وتښتئ، د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپلو غلطیو څخه، د خپلو تیروتنو څخه یو څه زده کړئ. د ځان لپاره یو ښه محیط جوړ کړئ. تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړه وکړئ، یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپله کړئ، یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغوی تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغوی تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه ستاسو ملاتړی دي، یا په هر حالت کې ستاسو تر څنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ، او دا ډول کسانو ته ځان ډېر نږدې کړئ. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسو شخوانه اوخري ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا ستاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي، تاسو ته فزیکی روغتیا درکوي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه اوخري، ښه تغذیه وکړئ، چې کله ستاسو فزیکی روغتیا ښه وسي، نور هم ستاسو اعتماد زیاتیږي، تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمي روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپل ځانګړتیاوي، خپل وړتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی وړتیا او مهارت کا هغه اوسې، تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل، د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول، دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې، د باور په جوړولو کې مرسته کوي. راځو د اعتماد جوړولو ګټې. اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولای شي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ شي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسو منئ، د هغه سره تاسو مخ کیږي، او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوئ، تر څنګه تاسو خپل استاسي ځان درناوي او استاسي عزت در لوړوي. په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې ښه پرمختګ وکړئ، او ښه اړیکې رامنځته کړئ، او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابله کولو توان تاسو ته درکوي، او ستاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ، او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړئ. نو دا د اعتماد د جوړولو ګټې دي. نو ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري، او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسو د پیاد ولري چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لري په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیرېدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړئ، او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړئ. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول، د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل وړتیاوې ومنئ، خپلې ځانګړتیاوې ومنئ، هغه وپیژنئ، او هغه تیروتنې یا هغه غلطۍ چې تاسو اجرا کړې دي، د هغه څخه زده کړه وکړئ. په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړئ، او ذهني روغتیا او ارامتیا به مو هم شي. نو درنو زده کوونکو، د اوس مرو ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق له و، په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، هغه په خپل ژوند کې عملی کړئ، تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن ویل چې د باور جوړول څه معنی لري، د باور جوړول یعنی څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو، د باور جوړولو ګټې څه دي، او زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري د دې ټول موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل و مو ویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي د اعتماد د جوړول د لپاره تاسو په خپل ځان باندې باید باور ولرئ خپل هغه ځانګړتیاوي هغه مهارتونه یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري هغه ومني او همیشا کوشش وکړي چې د خپل تیروتنو یا د خپل غلطي څخه تاسو زده کړه وکړي په دې سره به تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ ستاسو ذهني روغتیا ستاسو ژوند به هم ښه شي نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر راتلونکي درس چې بیا هم دی ویني او بلې مزرو پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو تاسو ټول په مهربانه رب سپارم شو وخت ولري خدای مو منځ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
دغه مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ونې تر نو سکونکو هیله د چروغ او جوړ بیاسته وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسول دی تاسو ټول ته شرغ لاس وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوسره خرني شي بر سره ملتیا وکړي درنو سکونکو د نن ورځې موضوع مو د خپل ځواک لمانځنه ده په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې ځواک یعنی څه او تر څنګه د ځواک لمانځنه څه معنا لري او څه ډول دغه ځواک لمانځلای شو د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات ترلاسه کړو نو تاسو هم د لوست راخرنی شي بر سره ملتیا وکړي او هڅه وکړي چې ټول هغه لارښوونه ټول هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو تاسو هغه عملي کړئ ځواک هغه ځانګړتیاوي هغه مهارتونه او هغه ورتیاوي دي چې یو شخص په هغه کې شوی په هغه کې پیاوړی وي یا د یو شخص هغه خاص ځانګړتیاوي خاص مهارتونه او خاص ورتیاو ته ځواک ویل کیږي مثلا ته کوم خاص ځانګړتیا لرې کم مهارت لري کم ورتیاوي لري دغه ټول ستاسو ځواکونه دي هر هغه مهارت هر هغه ورتیا یا هر هغه ځانګړتیا چې تاسو لري هغه ستاسو ځواک دي دغه ځواک کیدای شي فزیکی وي کیدای شي ذهني یا هم کیدای شي عاطفي ځانګړتیا وي یعنی اتمی دانه د چې د یو فزیکی ځانګړتیا یا مهارت وسی یا اتمی دانه د چې هغه د یو ذهني یا ذهني ځانګړتیا یا مهارت وسی یعنی دغه مهارتونه دغه ځانګړتیاوي یا دغه ورتیاوي کیدای شي هر برخه کې اوسې کې داسې یو فزیکی مهارت اوسې کې داسې یو ذهني هم عاطفي ځانګړتیا اوسې چې دا هم تاسو ته د ژوند په مختلفو برخو کې د ژوند په هر اړخ کې ستاسو د بریالیتوب او د پرمختګ لار تاسو ته برابروي او تاسو ته د پرمختګ توان درکوي همدغه ځواک کې داسې چې د ذهن ځواک وی کې داسې مهارتونه وی کې داسې د ستونزو د حل کولو ورتیا وی یعنی هر ډول مهارت هر ډول ځانګړتیا یا هر ډول ورتیا کې داسې چې په دغه ځواک کې شامل اوسه یعنی هر هغه ځانګړتیا هر هغه مهارت او هر هغه ورتیا چې تاسو لري هغه ستاسو ځواک دی راځو د ځواک منځنه ته ځواک مو پیژندې چې ځواک د یو انسان خاصې ځانګړتیاوي مهارتونه او ورتیاوي دي چې یو انسان ځینې ځانګړتیاوي ځینې مهارتونه او ځینې ورتیاوي ولري او په هغه کې شي یا پیاوړی وي راځو د ځواک منځنه ته چې د ځواک منځنه یعنی څه د ځواک منځل یو داسې پروسه ده چې په هغه کې موږ او تاسو خپل د مثبتو ځانګړتیاوو د خپل مهارتونو د خپل ورتیاوو او یا هم د نور انسانانو د نور کسانو د خپل ملګرو د خپل دوستانو یا د نور کسانو د هغه د مثبتو ځانګړتیاوو د هغه د مهارتونو او یا هم د هغه د ورتیاوو ستاینه کوو یعنی کله چې تاسو خپل ځانګړتیاوي ستایي مثلا د هغه ستاینه کوي د خپل مهارتونو ستاینه کوي یا هم د خپل ورتیاو ستاینه کوي د ته د ځواک لمنځل ویل کیږي یا هم کله چې تاسو د نورو کسانو د مثبتو ځانګړتیاو لمنځ ستاینه کوي د هغه د مهارتونو ستاینه کوي د هغه د ورتیاو ستاینه کوي د ته د ځواک لمنځل ویل کیږي چې دغه د ځواک لمنځل نه واسه دا چې به تاسو ته باور درکوي تاسو ته درناوی درکوي د دې ترڅنګ کله چې تاسو خپل ځانګړتیاوي خپل مهارتونه یا هم خپل ورتیاوي لمنځي ستاینه کوي یعنی هم دغه د ځواک لمنځل کوي د دې ترڅنګ تاسو ته د پرمختګ د نوښت او د ځان غوړه کولو هڅونه هم درکوي کله چې تاسو خپل ځان خپل ځانګړتیا او د خپل مهارتونو یا هم د خپل ورتیا واستاینه کوي دا تاسو ته یو ډول باور درکوي تاسو نور هم پر خپل ځان باندې باور زیاتوي چې وو تاسو دا ورتیا لري تاسو دا مهارت لري یا تاسو دا ځانګړتیا لري د دې ترڅنګ دا چې تاسو ته د ځان باور درکوي تاسو ته درناوی هم درکوي تاسو ته د پرمختګ لار نور هم هواري په تاسو کې نوښت رامنځته کوي، نور هم نوښتونه پیاوړي کیږي چې تاسو د همدغه مهارتونو په کارولو سره تاسو کولی شئ چې نور هم ځان غوره کړئ، نور هم نوي نوښتونه وکړئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو دا د ځواک لمانځنه ده. ولې د ځواک لمانځنه مهمه ده؟ یعنی ولې باید خپل ځواک یا خپلې ځانګړتیاوې یا خپلې وړتیاوې یا هم خپل مهارتونه ولمانځو یا ولې د هغو ستاینه وکړو؟ مهمه په دې خاطر ده چې تاسو کله چې د ځان یا د خپل ځواک لمانځنه کوي، یعنی مثلا خپل وړتیاوې، خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه، کله چې دا تاسو لمانځئ، دا په تاسو کې ځان باور زیاتوي. یعنی ستاسو پر خپل ځان باندې باور نور هم زیاتیږي. او کله چې د انسان په وجود کې پر هغه باندې باور رامنځته شو، یعنی کله چې تاسو دا احساس پیدا کړئ په تاسو کې د ځان باور زیات شو، دلته بیا تاسو کولی شئ چې د ژوند په هر برخه کې، د ژوند په هر اړخ کې تاسو پرمختګ وکړئ او بریا ته ورسیږئ. نو مهمه هم دا ده چې کله تاسو د ځواک منزل کوئ یا کله چې تاسو ځواک منځي یا ستاینه کوئ د خپل وړتیاو، دلته د ځان باور زیاتیږي. نو د دې لپاره اړینه ده چې تاسو باید د ځواک لمانځنه وکړئ او یا هم دغه ځانګړتیاوې یا مهارتونه وستایئ. د دې ترڅنګ مثبت فکر هڅونه ده. د دې لپاره د ځواک لمانځل مهم دي ځکه په تاسو کې مثبت فکر رامنځته کوي. کله چې تاسو خپل ځواک لمانځئ، کله چې تاسو د خپلو وړتیاوو، د خپلو مهارتونو ستاینه کوئ، په دې وخت کې د مثبت فکر کولو فرصت تاسو خپل ځان ته ورکوئ. په دې وخت کې یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي او منفي افکار راکمیږي. ځکه کله چې یو کس یو څه ستایي، یو څه تشویقي، یا خپل یو مهارت، مثلا شو مهارت لري، د همغه مهارت ستاینه کوي، یعنی د ځواک لمانځنه کوي، دلته مثبت فکر رامنځته کیږي. په هیڅ ډول تاسو ستاسو ذهن ته منفي افکار نه راځي. دا یو طبیعي خبره ده. د هر څه ستاینه چې تاسو کوئ، د همغه شانو په حق له یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي. نو ځکه د ځواک لمانځل په دې خاطر اړین دي چې د ځان د باور د رامنځته کولو ترڅنګ مثبت فکر هم رامنځته کوي. او کله چې یو انسان په ذهن کې مثبت افکار موجود وي، بله شکه چې هغه پرمختګ کولی شي، هغه بریا ته رسیدلی شي او هغه خپلو اهدافو ته رسیدلی شي. د ځواک منځله بیا د انګیزې سطح هم لوړی. تاسو ته د خپل اهدافو په لور باندې، د خپل موخو په لور باندې د حرکت کول توان درکوي. کله چې تاسو خپل د ځانګړتیاوي، خپل د مهارتونه یا د خپل ورتیاوي تاسو منځي یا د هغو ستاینه کوي، کله چې دا ستایي، دا نور هم تاسو ته د انګیزه درکوي چې تاسو نور هم کار وکړئ، دغه ځانګړتیاوي، دغه مهارتونه، دغه ورتیاوي تاسو وکاروئ ترڅو تاسو خپل هغه موخو یا اهداف ته ورسیږئ. نو دلته انګیزه مو هم نور زیاتیږي چې تاسو د خپل اهدافو په لور حرکت وکړئ. او د ځواک منځنه بیا ستاسو د شخصي ودې لپاره، ستاسو د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی چې تاسو پورته کوي. ځکه دا چې کله تاسو د خپلو ځواکونو منځنه کوي، یا مثلا تاسو خپل ځانګړتیاوي، خپل مهارتونه یا خپل ورتیاوي منځي، دا تاسو نور هم د ځواک درکوي چې تاسو د خپلو محدودیتونو څخه نور هم پورته ولاړ شئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو ځکه اړین دي چې تاسو خپل ځانګړتیاوي ولمنځي، خپل ځانګړتیاوي وستایي، خپل مهارتونه وستایي. او هغه مهارتونه، هغه ورتیاوي که څه هم ډېر کوچني مهارتونه وسی، خو تاسو باید د هغه ستاینه وکړئ او خپل قوت یا خپل ځواک ولمنځي. رازو دې ته چې دا مو ویل چې ولې د ځواک منځنه اړینه ده یا مهم دي، رازو دې موضوع ته چې څنګه کولای شو خپل ځواک ولمنځو یا څنګه کولای شو خپل قوت ولمنځو. تاسو په لومړی قدم کې خپل د بریاو یادونه وکړئ. هغه بریاوي کچیرې هغه کوچنی بریاوي اوسي، کچیرې هغه لوی بریاوي اوسي، خو تاسو د خپلو دغه بریاوو یادونه وکړئ. خپل ټول کوچنی، خپل ټول لوی بریاوي او هغه پرمختګونه چې تاسو تر ننه پورې درلوده، هغه ټول وپیژنئ. هغه وپیژنئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ چې تاسو دغه د بریاو یادونه کول تاسو ته مرسته کوي ترڅو د هغه ستاینه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو بیا د ځان وړتیاو ته درناوی وکړئ. هر هغه وړتیا، هر هغه مهارت چې تاسو لري، هغه وپیژنئ، هغه ټول خپل ځواک وپیژنئ او پر هغه باندې تاسو فخر وکړئ، پر هغه باندې تاسو افتخار وکړئ چې دا هم بیا تاسو ته د رهبری د کیدای شي چې هغه د رهبری ځانګړتیاوي اوسي یا قوت اوسي یا ځواک اوسي، کیدای شي ځینې نور مهارتونه اوسي. مګر هر هغه مهارت کې چې تاسو بهتره یاست، تاسو غوره یاست، تاسو هغه ته درناوی وکړئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د مثبت خلکو سره وخت تیر کړئ، مثلا هغه کسان چې هغوی تاسو ته انګیزه درکوي یا هغوی همیشه تاسو ستاینه کوي یا تاسو ته مثبت خبرې کوي. تاسو د دغه رقم کسانو سره خپل وخت تیر کړئ، د هغو سره اړیکه ټینګه کړئ چې دا هم نور هم تاسو ته یا ستاسو ځواکونو یا قوتونو ته وده ورکوي، او ترڅنګ یې خپل ځان ته انعام ورکړي. کله چې تاسو خپل یو هدف ته رسیږئ، په هغه وخت کې کله چې تاسو د خپل مهارتونه یا خپل وړتیاوې یا خپل ځینې ځانګړتیاوې چې کله تاسو د هغو څخه ګټه اخیستې وي یا مو هغه کار کړي، تاسو مثلا تاسو خپل یو مهارت وکاروئ، د هغه مهارت په کارولو سره تاسو خپل ځان ته یو کوچنی انعام ورکوي، یو د ځان په دغه ډول سره د ځان ستاینه رامنځته کیږي. کله چې تاسو خپل ځان ته انعام ورکوئ، په دې معنی چې تاسو خپل د مهارت ستاینه وکړه، او همیشه کوشش وکړئ چې خپل پرمختګونه، خپل ځواکونه یا خپل هغه د قوت یا هغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري، د هغو په هکله د نورو کسانو سره خبرې وکړئ. دا دغه کار بیا نه وسته چې تاسو ته ملاتړ او ستاینه درکوي، تاسو نور هم انګیزه درکوي چې تاسو هغه مهارتونه یا هغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري په هغه کې نور هم وده وکړئ. نو ځکه په دغه څو لارښوونو سره په عملي کولو سره تاسو کولای شئ چې خپل د قوت ټکي ولمنځي، او کله چې تاسو د ځواک منځنه وکړئ یا خپل مهارتونه وستای، په دې وخت کې تاسو ته د ځان باور زیاتیږي، ځان درناوی زیاتیږي، تاسو ته انګیزه او د کوشش کولو نور هم وړتیا درکوي چې تاسو نور هم کوشش وکړئ. په شخصي ډول سره تاسو کولای شئ چې وده او پرمختګ وکړئ، او د ژوند په هر برخه کې تاسو لپاره د بریا اساس، د بریا لپاره د اړتیا وړ ځواک او توان نور هم درکوي. دا د ځواک کولو د ځواک د منځونو ګټې دي. یعنی کله چې تاسو خپل د ځواک منځنه کوئ، دغه پایلې به ولري. نو هڅه وکړئ چې په شډه ول سره د خپل ځواک منځنه وکړئ، د خپل ځانګړتیاو، د خپل مهارتونو ستاینه وکړئ، او دا په یاد ولري چې د ځواکونو منځل د ژوند په ټولو برخو کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو پرمختګ او وده وکړئ، او د هر ډول ستونزو سره مقابله وکړئ، د هر ډول ننګولو سره مقابله وکړئ. ورپسې هم تاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلئ، یو کاغذ او قلم راواخلئ. پر دغه کاغذ باندې تاسو خپل د قوت څو ټکي ولیکئ، درې یا څلور ټکي ولیکئ، یا مثلا هغه مهارتونه، هغه ځانګړتیاوې یا هغه وړتیاوې چې تاسو لري، تاسو هغه په دغه کاغذ باندې ولیکئ. یعنی مثلا هغه مثبت ځانګړتیاوې چې تاسو لري، هغه مثبت وړتیاوې چې تاسو لري، هغه تاسو په دغه ورقه باندې ولیکئ. بیا هغه دغه وړتیاوې یا دغه ځانګړتیاوې تاسو د خپل ملګري سره شریک کړئ، د خپل همکارانو سره یا دوستانو سره، یا هغه کچ تاسو ته ډیر نږدې دی، تاسو ته هغه سره دغه ورتیاوی شریک کړئ. په پای کې بیا تاسو دغه هر یو له تاسو څخه د تاسو ملګري چې د کوم سره چې تاسو شریک کړی دی، دغه سره یا دغه کسانو څخه یو ټول باید یو هڅونکې جمله یا داسې جمله چې هغه ستاسو ورتیاو ته ارزښت ښکاره کوي، دغه رقم یو جمله دی ولیکئ، یو مثبته جمله ستاسو د ورتیا په مقابل کې، ستاسو د ورتیاو په حق له چې دا فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل ځان په شډه ول سره وپیژنئ او خپل ځان باور نور هم زیات کړئ. یعنی کله چې تاسو خپل د قوت ټکی ولیکل، دغه څخه ورسته تاسو هغه د خپل ملګرو، د خپل دوستانو سره شریکئ، او د هغو دوستانو څخه وغواړئ چې یو هڅونکې جمله، یو ښه جمله ستاسو د دغه ورتیاو یا ستاسو د دې ځانګړتیاو اړوند ولیکئ. په دې ډول سره به په دغه فعالیت کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې تاسو کوم ځانګړتیاوې لري، کوم مهارتونه لري، او نور به هم پر ځان باندې باور ستاسو زیات شي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړ به موږ سره دی وي. نن درس پر همدې ځای پاتې راسو، تر راتلونکي درس مو په لیو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
افغان د باخ منای د خوخی یو نغمه ته د مینې ترانه د تیارو څخه خفه ای زما ماشو ملوري ای زما ماشو ملوري ای زما ماشو ملوري د افغان د باخ منای د خوخی یو نغمه زمین ترانه د تیارو څخه خفه ای زما ماشو ملوري ای زما ماشو ملوري ای زما ماشو ملوري کتاب واخلی شیر روان.